د ماسپخین 2 بجې دي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ لپاره ځنګړې ده. په څو شېبو کې سالم محمد صالح د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، طالبانو د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې پرون یې ونیوه متعصب انسان بللی. ایران وایي تل یې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده، او د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د درنې واورې له کبله د بندو سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افنریوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړي. خغلی جلال چې د رسنیو لاره د سپین خبرو او انتقادي لهجه په خاطر نوم لري، د راپورونو لمخې پرون طالبانو په کابل کې لخپل کور ونیو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټوئیټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره لوبې کولې. خغلی مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یو کاپی هم زمیمه کړې ده چې د ډیورن کرخې پر سر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو وروستۍ نښته یو ډرامه بلل شوې. خو د استاد جلال لور حسینه جلال ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو یې پلار بې دلیل نیولی دی. په کابل کې یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د استاد جلال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلي جلال توقیف پراخ پر ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه پرولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په رسمي سفر په تهران کې دی، ایرانی چارواکو ویلي دي چې دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده. طالب چارواکي وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. لکه هغه متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو موینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو مشرانو د مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړای شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر نړیوال سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم په کې شته وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې سر پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. اکثر د پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو په تمه دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ د اوغړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټوټر ولیکل چې په مری کې باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو او د کاربن دای اکساید ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډیره غلي شوي دي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کی جی بی سره انډول اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدراعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایوف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر پنځمې پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د دې هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام